در همین جا به پایان میرسد. در برنامه بعدی با همکارم احمد شیبر باشین. شیبر صاحب بفرمایید.
سرور صاحب تاسو ستړي مشي د ساجی راډیو د تو بجوده خبرونه دا وريدونکي هر کله کوم د نړۍ د شلو سترو سیناتي هوادوب سر مشي ځکنن افغانستان ته پرشتان د شنو خبري کیږي د دې غونډې په اړه تر خبرو وروسته تفصیل اوریدل شي. د مهمو خبرونو سرټکی د ملګرو ملتو سرمشي پر نړیوالو شغب کړ چې افغانستان له لوی ناورین سره مخامخ کیږي که پاملرنه ورته ونی شي. د طالبانو پلاوی نن په قطر کې د اروپایي ټولنې له استازو سره ګوري او د عراق په پارلماني انتخاباتو کې د شیعه مشر مقتدا صدر ګوند مخکې شوی. د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتو عمومي منشي وايي په افغانستان کې بشري وضعیت ته باید جدي پاملرنه وشي تر څو د یو لوی ناورین مخه ونیول شي. انټونیو ګوتیرش پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د اقتصاد د سقوط د مخنیوي لپاره هم باید پراخیا چي وشي.
دقیقا څلور اونۍ د مخه په جنیوا کې بشردوستانه غونډه جوړه شوې وه. اوس په افغانستان کې بشري ناورین مخ په ډیریدو دی. 3 میلیونه خلک چې د افغانستان نیمایي نفوس جوړوي د دې ناورین سره مخ دي.
د ملګرو ملتو سرمنشي زیاته کړه چې د افغانستان د اقتصاد د بیا رغولو لپاره باید لارې ولټول شي او د ډیرو مالی سرچینو په برابرولو دي د اقتصاد د سقوط مخه ونیسي. په جنوا کې تیر سپتمبر د افغانستان په تړاو غونډه وشوه چې پکې د 1 میلیارد او 200 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه وشوه، خو ویل کېږي چې تر دې دمه د دې ژمنو یوازې 15% افغانستان ته سپارل شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د شزو د برخې نوی مسول ویلي چې د افغان میرمنو د ژغونو د اوریدو او ملاتړ لپاره خپل کار پیل کړ. معیس درایت پرون په خپل ټویټر خبر ورکړ چې تازه د ملګرو ملتو لخوا په افغانستان کې د دې سازمان د شزو د برخې مسول ټاکل شوی دی. سره له دې چې شاغلی معیس د افغان میرمنو د ملاتړ ډاډ ورکړی، خو ګڼو فعالانو د یوې شزې پر ځای د هغه په ټاکنه باندې نیوکه کړې ده. اخوا د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش په یو ټویټ کې ویلي چې د افغان میرمنو او انجونو په سختي ګټل شوی لاس راوړنی باید خوندي او حقونه یې تامین شي. هغه دا ټینګار هم کړی چې له افغان میرمنو پرته به د افغانستان اقتصاد او ټولنه هیڅکله بیا په خپلو پښو ونه درې شي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د دوی پلاوی به د اروپایي ټولنې له استازو سره خبرې وکړي. مولوی امیر خان متقی دا خبره پرون په دوحه کې یوې غونډې ته وکړه. هغه وویل طالبان له اروپا سره ښه اړیکې غواړي.
موږ له اروپایي ټولنې سره هم غواړو تفاهم او مثبت تعامل ولرو. افغانستان غواړي چې د جګړې له فصل څخه وروسته اوس مثبت تعامل ولري. نوې حکومت نه غواړي چې ولس یې د اروپا مهاجرت ته تشویق او یا هم مجبور شي. دا وضعیت هیڅ په ګټه نه دی.
د متقیب خبره طالبانو تر دې دمه د امریکا، جرمنی او بریتانیا له چارواکو او د پارلمان له غړو سره لیدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره د دې اونۍ لیدنه صادقانه او مسلکي بللې، خو ویلې دي چې د دوحې غونډه په هیڅ ډول د طالبانو د پرسمت پیژندلو په نیت نه و جوړه شوې. د عراق د پارلماني انتخاباتو قسمي پایلې ښیي چې د مقتدا صدر شیعه ګوند په ټاکنو کې تر ټولو ډېرې رایې ګټلې دي. عراقی چارواکی وایي د اکشن بی پروس په ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه 1.3% وه. د 2013 کال تر ټاکنو د خلکو دا ونډه 3% شکته بلل شوې ده. په عراق کې پارلماني ټاکنې له ټاکل شوې نیټې څخه 2 میاشتې مخکې ترسره شوې. د عراق د انتخاباتو کمیسیون به چارواکي وویل چې مقتدا صدر د شمیرل شویو رایو له مخې تر دې دمه په سر کې دی. د عراق پارلمان 309 څوکۍ لري. د مقتدا صدر ویاند ویلي تر دې دمه 3 څوکۍ ګټلي. تیر وار د صدر ګوند 450 څوکۍ درلودې. عراقیانو تیر 2 کاله سخت مظاهرې وکړې څو بلاخره د عادل عبدالمهدي حکومت وپرځید او پر ځای مصطفی کاظمي صدراعظم شو. کاظمي له وخت مخکې ټاکنو سره موافقه وشوده، خو خپل او ګوندي انتخاباتو ته ونه درېدل. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل له ایران غوښتي چې د آرمان عبدالعالي په نوم د یو ځوان هلک د اعدام حکم وځنډوي. آرمان د خپل ملګري په وژنه تورن او په اعدام محکوم شوی دی. تمه د ایران حکومت دغه د اعدام حکم وړم کال اجرا کړي، خو یې ځنډاوه. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دوی ته معلومات ورسېدلي چې د ایران قضایي چارواکي غواړي آرمان د 4 شنبه پر ورځ اعدام کړي. د راپورونو له مخې آرمان عبدالعالي د تهران لویدیځ ته په کرج زندان کې دمګړي وي یوې کسیزې خونې ته انتقال شوی دی. د بښنې نړیوال سازمان ویلي تر 1300 کلونو د کم عمر کسانو اعدام د نړیوالو قوانینو له مخې منع دی او د ماشومانو په حق باندې تیری بلل کیږي. آرمان تورن دی چې شپږ کاله د مخې خپله ملګری وژلې او هغه وخت عمر له 1300 کلونو کم و. د راپورونو له مخې آرمان عبدالعلي په لومړنیو محکمو کې د خپلې ملګرې په وژنه اعتراف کړی و خو وروسته ترې منکر شو. او روسي خبر دا چې د روسي د حکومت د اپوزیسون زنداني مشر الکس نوال نیوي د محبس چارواکو د ترهګري او تنلاري د ایدئولوژي پلوي بلل دی. هغه په عین حال کې ویلي چې چارواکي دته نور د تیښتې د خطر په سترګه نه ګوري. نوال نه دا خبرې پرون په خپل انستګرام پاڼه لیکلي. هغه زیاته کړې چې د محبس چارواکو په هغه باندې نوې فیصله په قاطع اکثریت کړې او دوی به اوس مجبور وي چې د بنجانو خاصې جامې واغوندي. نوالني چې د نوبل د سولې جایزې لپاره کاندید و پرون د دې جایزې ګټونکي دیمتری موراتوف ته مبارکي ورکړه او وړې وباله. موراتوف چې د روسیې د خپلواکې ورسپانې نویا ګزیتا مسول مدیر دی له فلیپیني خبریالي ماریا میسا سره په ګډه د نوبل د سولې جایزې ګټونکي د بیان د ازادي پلار کې د خپلو خدماتو په خاطر اعلان شوی دی. خو د نوالني پلویانو د نوبل په کمیټه باندې انتقاد کړی او ویلي دي چې نوالني تر نورو کاندیدانو د جایزې د ګټلو مستحق. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنیمې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لویه برخه د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې تر دې چې د ادبي پروګرام ته مخه کړو د ورځې مهم مسایل راخلو. ټاکل شوی د نړۍ د شتلو سترو صنعتي هیوادو یا جیشل مشران نن د افغانستان په اړه فوق العاده غونډه وکړي. د ایتالیا سره سم چې هیواد د جیشل محلنې مشي کوي ویلي چې په افغانستان کې بشري ناورین باید په ګډه حل شي. په افغانستان کې کړکی چورپای ټولنه اندیشمنه کړې ده چې ممکن یو ځل بیا اروپای هیوادونو ته ډله ډله افغان کډوال ورشي. جزئیات ته سفی الله ستانکسی پورا پورک.
د نړۍ د شلو بډایه هیوادونو مشران نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. دا ځانګړي سرمشریزه د هغه ناورین د ځوابولو لپاره بلل شوې چې افغانستان ورسره مخ دی. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي چې هیواد یې د مهال د جیشل دورې مشري کوي ویلي ټول غړي هیوادونه باید په افغانستان کې د ناورین مخنیوي لپاره ګډ اهداف وړاندې کړي. سرمشریزه د جیشل ګډو هدفونو باندې تمرکز کوي چې البته د نړۍ شل بډای هیوادونه دي. تر ټولو مخکې باید عاجل بشري اړتیاو باندې تمرکز وشي. هغه څه چې ماته تل ویل کیږي په افغانستان کې بشري ناورین دی ځکه چې دا هیواد هیڅ نړیوال ملاتړی نه لري. ځینې هیوادونه ممکن یو څه مرسته وکړي مګر ناورین پیښیږي او دا د بډای هیوادونو مسؤلیت دی چې له قید او شرط پرته مرستې ته دوام ورکړي. جیشل د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، اروپایي ټولنې، چین، فرانسې، جرمني، ایتالیا، هند، کاناډا، ارجنټاین، استرالیا، برازیل، سویلي کوریا، جاپان، سعودي عربستان، مکسیکو، سویلي افریقا، ترکی او اندونیزیا څخه جوړ دی. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي زیاته کړې نړیواله ټولنه باید یو ګډه ستراتیژي پلي کړي تر څو د افغانستان د کړکیچ د حل سربیره دا هیواد د ترهګرو په خوندي پټنځای بدل نشي. تمه کیږي چې د نړۍ د شلو بډایو هیوادونو په مشرانو سربیره د قطر استازي، د پیسو د نړیوال وجهي صندوق، نړیوال بانک او ملګرو ملتونو استازي په نننۍ سرمشریزه کې ګډون وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي دفتر اعلان وکړ چې هغه په آنلاین بڼه د جیشل غونډې سره وصل شي. مودي د غونډې په درشل کې د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره د افغانستان د کړکیچ په اړه خبرې کړې دي. د ایتالیا په ګډون اروپایي هیوادونو ویلي د طالبانو لخوا د ښځو له حقونو سرغړونه د دوی لپاره د طالبانو د واکمنۍ په رسمیت پیژندل د ناممکن تر حده وړې ده. تیرونې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وویل د جیشل سرمشریزه باید طالبانو ته یو واضح پیغام ورکړي چې دوی باید د بشري عملیاتو رسیدګي ته اجازه ورکړي. د جیشل سرمشریزه نن داسې وخت پر افغانستان سره خیږي چې ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام، د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې. کابو یو میاشت وروسته له هغه چې کابل د طالبانو لاسته ولوېد ملګرو ملتونو او ځینو لویو تمویلونکو د سپتمبر په 18مه د سویس په جنیوا کې غونډه وکړه. په هغه غونډه کې له افغانستان سره د 1,200,000,000 ډالرو مرستې ژمنه وشوه مګر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر ویلي دوی تر دې دمه د ژمنو شوو مرستو شاوخوا 15% ترلاسه کړي. ملګرو ملتونو سازمان ویلي د 2021 کال تر پایه بیړنیو بشري مرستو ته د 600 میلیونو ډالرو اړتیا ده، څو 12 میلیونو اړمنو خلکو ته ورسول شي. لا معلومه نه ده چې ملګرو ملتونو له دې څه باندې 600 میلیونو ډالرو څومره مرستې ترلاسه کړي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر کې لښودلې چې امریکا د افغانستان نشته 10 میلیارډ ډالر کنګل شوی پیسې خلاص کړي. مولوی امیر خان متقید قطر په پلاسمینه دوحه کې د شخړو او بشري مطالعاتو مرکز ته په وینا کې دا خبره وکړه. د بحث ګډونوال او چلون کې یو انتقاد دا کاوه چې طالبان د نجونو د تعلیم په څیر د جنو مسلو په تړاو په خبرو کې یو څه او په عمل کې بل څه کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په دوحه کې د شخړو او بشري مطالعاتو مرکز تیر ماښام د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست مولوي امیر خان متقی کوربه و. له متقی نه یوه پوښتنه دا وشوه چې امریکا د افغانستان نږدې 10 میلیارډ ډالر ورکنګل کړي، نو طالبان خپل اقتصادي مسایل څنګه مخته وړي او له امریکا څه غواړي. هغه په ځواب کې لومړی پر امریکا کلکه نیوکه وکړه او بیا یې هیله وښوده چې دا پیسې ورخلاصې کړي.
د 1300 میاشتو په دوران کې یو امریکایي هم په افغانستان کې ونه وژل شو او د کابل په هوایی ډګر کې چې د پزرها او کسان استل یو چاته هم ضرر ونه رسید. کاش کې د هغوی په یوس کې بیرته افغانانو سره احسانات کړي وای، کاش کې د هغوی شتمنه نه وای کنګل کړي. به هر حال زه امید لرم د امریکا چارواکو نه څنګه په دې موضوع کې غور وکړي، دقت وکړي او بشري مسائل سیاسي مسائلو نه جلا کړي او له بشری مسایلو نه د فشار د عالی کاروان اخلي.
د طالبانو له بیا واکمنیدو سره سم امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان 9 میلیارډ او 600 میلیونه ډالر کنګل کړل، څو د طالب چارواکو لاسرسی ورته بند شي. د طالبانو چارواکو د امریکا په دې کار له لومړۍ ورځې توندې نیوکې کولې او ویلي چې افغانان یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. په دوحه کې د شخړې او بشري مطالعاتو مرکز ته د وینا پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له نړیوالو سره هم په ښو اړیکو ټینګار وکړ. هغه ویل د دوی حکومت د سیمې، خلیج او لویدیځو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. امیر خان متقید داعش یا اسلامي دولت ډلې په وړاندې طالبان برلاسي وبلل او ویل چې طالبان د داعش د ګواښ په وړاندې د مقابلې توان لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست چې د اونۍ د سر په دوه ورځو کې له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي خپل مجالس هم مثبت او ښه وبلل. سره له دې چې متقید او کړه طالبانو په بیلابیلو برخو کې ښه کارونه کړي او پلانونه لري، خو د نجونو د تعلیم په څیر ځینې مسایل هغه څه وو چې د پرونی بحث ګډونوالو څو واره یاد کړل او انتقادونه وکړل. د شخړو او بشري مطالعاتو د مرکز مشر او د بحث چلوونکي سلطان برکات له متقی وپوښتل.
Why closing schools?
نجونو د تعلیم په څیر یو مسله کې ولې ښوونځي تړل کیږي؟ ښوونځي چې وارد مخه فعال او ولې موږ شاته قدم مخلو؟ په دې نه غیږم چې په وتر ټول سخت دریځ ټولنه کې د نجونو د تعلیم په مسله کې خوانای حکومت او نړیواله ټولنه له هڅو سربېره پریادای نه شو. خو په یو داسې ټولنه کې چې اوس دا مسله منلې او پرمختګ هم پکې شوی، ولې د ښوونځیو د بندېدو راپورونه اورو؟
Why are we hearing reports about closing schools?
د بحث په چلون کې سربېره څو ګډونوالو هم دا انتقاد او سره تړلې پوښتنې مطرح کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویل د دوی پراتک هغه ښوونځي هم بیرته پرانیستل شول چې د کووید-19 په خاطر تړلي وو. هغه ویل د نجونو په برخه کې کار روان دی او په تدریج د دې مسلې د هواري هڅې کوي. طالبان د اګست 13 واک ته ورسېدل. واک ته رسیدو سره سم امریکا او نورو هیوادونو له افغانستانه د خپلو پاتې ادباو او افغان همکارانو د ایستلو عملیات پیل کړل او په 15 ورځو کې له 1,40,000 زیات کسان وایستل.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له واشنگتن هیله وکړه چې د افغانستان 9 میلیارډ او 800 میلیونه کنګل شوی زیرمه خوشی کړي. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم دې مسلې ته اشاره شوې ده. د خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په ارتباط نور کوم موضوعات چړلي؟ په دې کتنه کې سراور
وال سټریټ جرنل رسپانې په افغانستان کې د وچکالۍ پر وضعیت لیکنه کړې ده. رسپانې لیکي چې د سخت کال وچکالۍ په افغانستان کې اقتصادي بحران تشدید کړی دی. وال سټریټ جرنل وایي دا وضعیت په داسې حال کې پیښیږي چې امریکا د افغانستان مرکزی بانک د 9.4 میلیارد ډالرو په ارزښت شتمنی کنګل کړې ده. د افغانستان له 4 ولایتونو څخه 25 یې له وچکالۍ سره مخ دي او دغه وضعیت د هیواد 14 میلیونه وګړي اغېزمن کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت سازمان یا اف ای او مشر ریچارډ ترینچارډ ویلي چې دا په افغانستان کې په 15 تر 16 کلونو کې تر ټولو شدیده وچکالی ده. د همدارس ویلي چې دغه وچکالی د بزګرانو ژوند هم له اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دی. وال سټریټ جرنال وړاندې زیاتوي چې د افغانستان 12% د کرهنې لپاره مناسبه ده، خو دغه هیواد 80% نفوس پر زراعت او بڼوالۍ متکی دی. د ورسپانې له قوله چې په افغانستان کې د طالبانو نوی حکومت لا نه دی توانېدلی څو وزګار او بېوزده خلکو ته چې له دغې وچکالۍ ځورېږي د کار زمینې د مساعدولو په برخه کې کومه کړنلاره وړاندې کړي. ورسپانې د وچکالۍ په زیاتېدو سره د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر د اختلاف موضوع ته هم اشاره کړې. ورسپانې ویلي چې په کابل کې تر طالبانو مخکې د افغان حکومت او د ایران ترمنځ د اوبو پر سر لانجه وه، خو ایران پر طالبانو له خپل نفوذه کار اخیست او هڅول یې څو په نیمروز کې د اوبو یو بند ته ګواښ پیښ کړي. انډیپندنت برتانیوی ورسپانې افغانستان ته د امریکا د بشر دوستانه مرستو د ترسره کېدو په اړه مطلب خپور کړی دی. ورسپانې لیکي چې د امریکا متحده ایالاتو موافقه کړې چې له افغانستان سره به بشري مرستې وکړي، خو دا په دې معنی نه ده چې د طالبانو دولت به په رسمیت پیژني. دا پریکړه چې امریکا به له افغانستان سره بشري مرستې کوي د قطر په دوحه کې د طالبانو او امریکا متحده ایالاتو د استازو ترمنځ تر 2 ورځنیو خبرو وروسته اعلان شوه. دا خبرې د دواړو لوریو ترمنځ د اگست میاشتې راورسته لکه چې کابل د طالبانو لاس تلویدلی په لومړي ځل ترسره کیږي. د ورسپانې له قوله په داسې حال کې امریکا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د بشري مرستو د دوام خبره کوي چې دغه هیواد کې د طالبانو په واکمنیدو سره د بشر حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه محدود شوي دي. د طالبانو حکومت په هڅه کې دی څو په نړیواله سطحه په رسمیت وپیژندل شي او دا وړتیا پیدا کړي چې لا بل قوه اقتصادي ماتې سره مبارزه وکړي.
مخکې تر دې چې ازادي راډیوي مجله د بی پروګرام خپور کړو، په کابل کې د افغانانو یو اقتصادي اندیشنه راخلو. هغه کسان چې غواړي له کابل اسلام آباد ته سفر وکړي وایي د هر ټکټ بیه له $1000 پورته شوي، حال دا چې د طالبانو له راتګ وړاندې $1500 وه. نور په دې راپور کې
پاکستان ته د حواله لارې سفر خو په لوړه بیه د ځمکې لارې د دې هیواد لخوا پلو تړل کېدو او د دواړو خو میشتو خلکو ته د تګ راتګ نه اجازه ورکول هغه څه دي چې ګڼ شمیر افغانان له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. عبدالواجد چې غواړي پاکستان ته سفر وکړي د ټکټونو د لوړې بیې لامل نه شي کولای. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان ته د تګ لپاره د هر ټکټ بیه له $1000 پورته ده.
قراره که به پاکستان سفر کنم اما قیمت تک
زه غواړم پاکستان ته سفر وکړم، خو د طیارې ټیکټ قیمت دی او زه یې د اخیستلو توان نه لرم. د ځمکې لار هم لستونزو ډکه ده. هیله لرو چې د ملکی چلن هوایی اداره د دې ستونزې د حل په برخه کې همکاري وکړي.
هوایی داخلي افغانستان هم اجازه داده بشه که به پاکستان سفر کنم.
د طالبانو پر اتک سره د افغانستان د هوایی چلند په چارو کې زیاتې ستونزې پیدا شوې. ګڼ شمیر هیوادونو خپل پروازونه دغه هیواد ته وزنډول. له دې سره هم مهاله د تیارو ټکټونو په برخه کې هم ستونزې زیاتې شوې، لکه د اسلام آباد کابل ترمنځ د یو کس د تیارې د ټکټ بیه له $1500 څخه $1000 ته پورته شوه. حامد سرفراز چې اوس په المان کې دی وایي د کابل اسلام آباد د الوتکې ټکټ په $1000 پیرلی و، او که دغه بیه په راتلونکي کې نوره هم لوړه شي د افغانستان د بد اقتصادي وضعیت سره او د دې هیواد له خلکو سره به ستره جفاوي.
زه لومړنی کس وم چې د سپتمبر میاشتې په 13 نیټه مې د پی آی تیارې ټکټ په $1000 ځان میرمنې او دو ماشومانو ته واخیست. پاکستان زموږ له مجبوریت استفاده کوي.
له دې وړاندې د افغانستان کامیار او د پاکستان پی آی هوایی شرکتونو په زیاتو پیسو افغانان له یو ملک څخه بل ملک ته انتقالول. خو د کامیار هوایی شرکت د سوداګرۍ برخې مشر سلیمان عمر بیگانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د کامیار هوایی شرکت پروازونه دغه هیواد ته ځنډولې دي. نوموړي ویلي له دوه ورځو راپه دې خوا پاکستان حکومت په یوې اعلامیه کې د کامیار هوایی شرکت پروازونه خپل هیواد ته ځنډولې دي. لویدیځ او نور هیوادونه د کابل له سقوط وروسته خپل ډیر کارکوونکي د هوا له لارې پاکستان ته انتقالوي چې همدې چارې د الوتکو د ټکټونو بیه لوړه کړې ده. هڅه مو کړه په دې اړه د ملکي هوایي چلند ادارې نظر هم ولرو، خو د دې ادارې چارواکي خبرو ته حاضر نه شوه. په ورته وخت کې بیا پاکستان تر اوسه د دې کار لامل نه دی په ډاګه کړی چې ولې د کامیار هوایي شرکت پروازونه خپل هیواد ته ځنډولي. خو د کامیار هوایي شرکت مسؤلین وایي د امنیتي ستونزو له وجې دا کار کړی دی. سره بیا هغه مسافر چې غواړي د هوا له لارې پاکستان ته سفر وکړي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دې ستونزې د هواري لپاره جدي اقدام وکړي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې له پوهاند رازقي نړیوال سره مرکه لرو.
ټول عمر ما په تبدیلې تیر کړی، دغه تبدیلې او را تبدیلی دا د دې باید شوې ده چې زه په دغه رشته کې ځم ورسوم.
ادبیات ولې مهم دي او ولې باید ولولو؟ په همدې اړه په خبرونه کې غږیږو.
کله چې زه ادبیات ولولم، زه په حقیقت کې په خپل ژوند باندې فکر کولو ته آماده کیږم.
د امینې فنا یو نظم او نور مطالب هم په خبرونه کې اوریدلای شي. خو د خبرونه پیل له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
لیکوال او خبریال سید معروف سادات په جلال آباد کې وشل شو. د تلمیاشې پلس منیټه مازدیګر د وخته د جلال آباد ښار د درې میناهي اړون پنځم واټر پمپ سیمه کې نامعلوم وسلوالو په لیکوال او د صبح په خیر او ماخام په خیر راډیو پخانی خبریال سید معروف سادات ډزې وکړي چې دای پکې وشل شو او کوچنی زوی ټپي شو. د پیښې نشایدانو ازادي راډیو ته وویل وسلوال بریډګر په یو ریکشا کې سپاره و چې په یو سپین رنګه ټوټي ډول موټرې برید وکړ او له برید وروسته وتښتې. سید معروف سادات د ننګرهار اوسیدونکو او په کابل پوهنتون کې ژورنالیزم پوهنځی لوستی وو. نوموړي څو کاله له ختیځ ولایتونو د صبح بخیر ماخام بخیر رادیو لپاره خبریالي کړې وه او په وروستیو کې د ننګرهار د کلیو د پراختیا او بیا رغونې په ریاست کې د مطبوعاتو مسؤل په توګه دنده کوله، چې تر څنګ یې له ځینو بهرنیو رسنیو سره هم همکاري درلوده. پرتګال ته د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د زکونکو د تک په لړ کې د دې انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي ډاکټر ناصر سرمس ویلي چې د افغانستان د موسیقي ارکستر به له هیواد بهر خپل هنري کارونه له سره پیل کړي. خغلی سرمس فرانس پریس خبری اژانس ته په مرکه کې وویل چې له کابل د موسیقي د لزګونو زکونکو او استادانو له وتلو وروسته دا هیله ورته پیدا شوه چې له هیواد بهر د افغانستان موسیقي وپالي. د دوشنبه په ماخام د افغانستان د موسیقي د انسټیټیوټ تر سلو ډیر زکونکو او استادان له کابل پلازمینې دوهې ته ورسېدل او له دوهې وروسته به پرتګال ته ولېږدول شي. عبدالرزاق ګورنا د 2020 کال د نوبل د ادبیاتو جایزه وګټله. عبدالرزاق ګورنا چې اوس 23 کال عمر لري د ختیځ افریقا په تانزانیا کې زیږیدل دی. ګورنا په 1988 میلادي کال کې بریتانیا ته لاړ او هلته په کینټ پوهنتون کې ادبیات ولوستل. له فارغې دوه وروسته یې ادبي څېړنې وکړې او داستانونه یې ولیکل. د ګورنا لس ناولونه چاپ شوي چې جنت، تیخته، د سینغاړه او لمرګ وروسته ژوند یې مشهور ناولونه دي. د غشان نیدرلندو کې سوی وټولګه چې نوم یې مور می د افریقا په وی کروندې کې ژوند کوي هم خبره شوې ده. د ګورنال لیکنې په انګلیسي ژبه د استعمار د تاثیراتو او د کډوالو د برخلیک په اړه دي او لامدې عملی د نوبل جایزه هم وګټله. د نوبل جایزه هر کال د سویډن اکاډمۍ لخوا د بیلابیلو علمي برخو مخکښانو ته ورکول کیږي.
کیدې شي د ډیرو لپاره اوس هم دا پوښتنه وي چې ادبیات ولې مهم دي او ولې باید ولولو. دا پوښتنه معمولا هغه کسان هم مطرح کوي چې یا خو یې ادبیات نه وي لوستي، یا هم ادبیاتو ته په کمه سترګه ګوري او فکر کوي چې د ادبیاتو د لوستلو پر ځای باید انسانان په نورو علمي برخو کې مطالعه او لیکل وکړي. خو له دې ټولو خبرو سره بیا هم ادبیات ژوند کوي. لیکوال استاد نجیب منلی ادبیات د انسان هنداره بولي چې په دې هنداره کې د ژوند په اړه د نورو تجربې کتل کېدی شي.
ادبیات ولی مهم دی او ولی باید خلک ادبیات ولولي؟ دې پوښتنې ته که جواب ورکول غواړو بهتره به وي چې یو مثال واخلو یا یو بله پوښتنه د دې په ځای مطرح کړو. ولې لازمه ده چې مونږ په هنداره کې خپل ځان وګورو؟ علت یې دا ده چې مونږ د نورو سره په راکړه ورکړه کې او په راشه درشه کې باید یو تصویر وړاندې کړو. دغه تصویر باید هغومره ښه وي چې مونږ د ځان په باره کې فکر کوو. نو د دې لپاره چې مونږ خپل ځان وکتلې شو، مخامخ ځان ته نشو کتلې، باید په هنداره کې ورته وګورو. ژوند هم همدغه سی یو څه دی چې کچېرې مونږ غواړو چې خپل ژوند پوه شو، غواړو چې خپل ژوند نورو ته ور وپیژنو یا د خپل ژوند په باره کې فکر وکړو، باید ورته وګورو. مګر مونږ ژوند کوو، ژوند ته کتلې نشو. د دې لپاره چې ژوند ته وګورو، باید چې یو هنداره ورته پیدا کړو او دغه هنداره ادبیات دي. نو ادبیات د یو بل کس نظر دی د ژوند په باره کې، زما د ژوند په باره کې. او کله چې زه ادبیات لولم، زه په حقیقت کې په خپل ژوند باندې فکر کولو ته آماده کیږم او د خپل ژوند په د بدلولو کوشش کولای شم، د بدلولو لپاره کار کولای شم. نو په دې خاطر ادبیات د بشریت په ژوند کې یو ډیر مهم عنصر دی او د زرګونو کال راهیسې خلکو ادبیات تولید کړي دي، ادبیات لوستي دي، ادبیات سره مینه کړې ده او ادبیات پالل دي.
لیکوال ډاکټر محب الله اصغم ادبیات د تفریح وسیله بولي، خو هغه ګټوره تفریح چې انسان نوي څه ترې زده کولای شي.
هر انسان د دې لپاره چې د ژوند د ورځنیو چارو ستومانوونکو چارو نه یو څه ذهن بلې خواته کې، باید یو ذوق ولري. او که دا ذوق د ادبیاتو سره وي، د ادبیاتو لوستل وي، د ادبیاتو شوقي وي، نو د ژوند له ستومانوونکو شیبو څخه فارغېږي. ادبیات هنر دی او ټول هنرونه د دې لپاره دي چې د انسان د خوند اخیستلو ذوق خړوب کړي. نو د ادبیاتو لمړی وظیفه دا ده چې زموږ ذوق ارضا کړي او خوند راکړي. بله خبره دا ده چې انسان طبیعتاً کنجکاو دی. انسان غواړي چې د نورو له تجربو سره شریک شي، د نورو په ژوند او په کیسو خبر شي. نو ادبیات دغه کار کوي، د نورو تجربې ورته بیانوي او د نورو کیسې ورته کوي. بیا نو د ګټې خبره ده، همداسې چې هر خوند بې ګټې نه وي، ادبیات هم خپلې ګټې لري. ادبیاتو تر ټولو لویه ګټه دا ده چې د انسان تخیل پالي، تخیل روزي، تخیل ته وده ورکوي. تخیل څه په درد لګیږي؟ تخیل په دې درد لګیږي چې موږ د نورو فکر ولولو، د نورو په زړه خبر شو او د نورو درد، غم، خوښي او نور عواطف درک کړو. نو کله چې انسان د نورو درد او رنځ درکوي، د نورو خوشحالي درکوي، له نورو سره عاطفي رابطه پیدا کوي او خواخوږي ورسره پیدا کوي، دا کار چې وشو نو په ټولنه کې انسانیت او مهذب او مدني ژوند غوړیږي. او د ادبیاتو بله ګټه دا ده چې د انسان پوهه ورسره زیاتیږي. هر ادبي اثر چې ولولو، چې ادبي اثر وي، خامخا څه ناڅه ورنه زده کوو، یا یو تجربه ورنه زده کوو، یا د لید ساحه مو پراخیږي، د نورو په باره کې معلومات حاصلوو. او له بلې خوا د لیک لوست په زده کولو کې ډیره مهمه وسیله ده، په دې چې ادبیات خواندور مطالب راته راکوي او هر شی چې خوند ولري موږ په شوق لولو، ورسره ستومانه کیږو. نه نو چلولو لولو دلته د ژبې او د ادبیاتو مختلف اړخونه زده کوو، د لیکلو سمه طریقه زده کوو، د جملو سم جوړښت زده کوو، د کلمو زیرمه مو په مغزو کې زیاتیږي. او همدارنګه د ژبې هغه ښکلایز اړخ چې دی، تشبیهګانې، استعارې، سمبولونه، دغه شان چې دي دا زده کوو نه او په خواندې پوهیږو. زما یادېږي چې یو وخت کې استاد پسرلی د خدای وبخښي سکوله چې د دې په کلی کې چې د دې غبازګران وو ټول نالوستي وو او استاد ورته ملي هنداره وړي وای چې کال ته چولاړو ګور چې اکثر بازګرانو لیکلوست په دې کې تاسو د کړی ځکه چې کیسه خواږې وي هم دومره چا ورته خودلې چې دا د څو صفحې چې ورسره ویل دي نور نو قرار قرار خپلې لوستل زده کړي دي نو کچېری خصوصا ماشومانو ته چې نوی مکتب ته ځي که دوی ته کولی په زړه پورې کیسې ورکړو دوی به یې په شوق لولي او لیک لوست به یې ښه زده شي.
لیکوال استاد محمد انور وفا سمندر ادبیات هر څه بولي او وایي چې انسان نشي کولی له ادبیاتو لرې ژوند وکړي.
ادبیات یعنی هر څه، البته دا زما خبره نه ده، د نړۍ مشهور وتلي ادیب او فیلسوف او روانپوه ژان پل سارتر دا خبره کړې او هغه پورې تړلې ګڼل کېږي چې ویلي و ادبیات یعنی هر څه. نو ادبیات د نوي څه راوړل دي، د انسان سرنوشت دا ده چې نوي څه په هغه څه چې مخکې موجود و ورزیاب کاندي. مونږ که چېرته نوي څه لرو نو هغه به د باندې راباسو، او ادبیات هم اصلا په همدې مفهوم دي چې ادبیات یعنی نوي څه. که نوي څه نه وي نو بیا ادبیات نه دي، بیا نو د تیرو په خبرو په ویناو او په پنځونو باندې شخوند وهل دي، او دا بیا هغه د کلام په ډګر کې اخلاقي عذر باندې کرښې راکښل دي. نو ادبیات یعنی نوي څه. د وګړي سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه کشف وکړي، له یو پلوه وګړي بیا هماغه د فیل په اړه د مولانا تمثیل ته ورګرځي چې ټول د فیل په کشف لګیا دي. فیل یعنی د حقیقت استعاره ده، څوک یو اړخ ویني څوک بل اړخ ویني، او هر یو بیلابیل لیدلې اړخونه د حقیقت غږوي. په دې توګه هم ټول روا دي او هم ټول متفاوت. د بشر ستونزه دا ده چې خپل تفاوت ته حق ورکوي، د بل تفاوت باندې چاړه راخلي، ځکه نو جنگ د بشر ژوند ته داخل شوی ده. که بشر په دې روغه په دې دریز ودرېږي چې موږ ټول وګړي د حقیقت د کشف بیلابیل ظرفیتونه یاستو، هر یو حقیقت غږوو خو د حقیقت هغه اړخ غږوو چې زموږ آګاهي کولی شي هغه تجربه کړو، نو بیا فکر کوم چې جنگ به بیرته د بشر له ژونده د باندې شي. نو د موږ سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه تازه اړخونه د باندې راوباسو. د دې لپاره د ادبیاتو کړکۍ راوتلې ده. ادبیات د ما په نظر انسان نشي کولی له ادبیاتو نه د باندې ووسي، له ادبیاتو نه لرې ووسي، له ادبیاتو نه جلا ووسي. ها، دې کې هم شک نشته چې ټول انسانان لیکوالان نه دي، ټول شعر نه وایي، ټول پنځ نه کوي. ولې دا به دې مفهوم نه ده؟ هغه څوک چې لیکلی کلام نه لري، لیکلی شعر نه لري، یا نقاشي نه لري، یا د هنر په نورو ډګرونو کې لاسته راوړنې سب چې بڼه نشته، ګواکې دوی له حقیقت څخه پردي دي، یا د حقیقت د تجربې له ستر کشف نه دوی بې برخې دي. داسې نه ده، ټول په دغه تجربه کې ګډون لري، ولې هر یو په بیلابیل ظرفیت سره. نو ادبیات د دې لپاره یو فوق العاده فرصت ده چې انسان وکولی شي خپلو فردي تجربو ته شکل ورکړه، هغه وپنځوي، هغه ته د لیک شکل ورکړه، او هغه له نورو سره شریک کړه. په دې توګه به دا چې د حقیقت قلمرو یا د حقیقت زمان د حال په زمان اوړي، او حقیقت به تل تازه، تل نوی او تل کامل موجود وي، او موږ به همیشه له حقیقت سره په یووالي کې وو.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15.
شعر کله
دایوی خوا د غمجن زړونو کیسې راسپړي، بل خوا هم دا شاعری او د ادبیاتو نور ژانرونه دي چې په ملتونو یې د هیلو او خوشحالۍ زیرې کړي او دوی نه دي پریښي چې ستونزو او ناهیلیو ته تسلیم شي. امینه فنا هغه شاعره ده چې په افغان وطن کې له ټولو ستونزو او ناهیلیو سره بیا هم په خپل نظم کې دا خبره کوي چې غواړي بیرته راژوندی شي او ژوند وکړي. دا امینه فنا هم دا نظم د هغې په خپل غږ کې اورو.
غواړم بیرته راژوندی شم، واړم بیرته راژوندی شم، واړم بیا د ژوند اسمان ته رڼا ورکړم، سپوږمۍ شم، غواړم بیا شم درمینه، غواړم بیا د لیونۍ شم، واړم بیرته راژوندی شم. د وطن غمو وژلي زړه کې پو د هیلو سا کړم، سره زخمونه یې ګینده کړم، په مهین ستن د صبر پر هرونه یې بخی کړم، ناهیلۍ ته زهر ور کړم، تیاری وتوږم له ذهنه، ځان ته بله ډیوګۍ کړم، مرور ارمان پخلا کړم، زندگی را ته مسکۍ کړم، غواړم بیرته راژوندی شم. بیرته راژوندی شم، واړم دا ځل ټوله ستا په عشق سینګار شم، ټوله ستا له مینه جوړه، ټوله ستا پلونو ته لاړ شم، واړم ستا د آواز نرمه موسیقي مې وګوالۍ کړم د غوږونو، واړم ستا د نفس وړانګې مې په غاړه کې امیل وي، واړم ستا دانه دانه خولې راټولې له تندې کړم، خپل ټټر ته یې تڼۍ کړم، واړم ته مې اوښکې پاکې په څادر کړې، واړم نور کمیس د شنې مسکا پر تن کړم، رنګین شال مې پسرلی وي، واړم سترګې مې وي ستا د عشق د تور په رنجو تورې، واړم ستا د وجود عطر مې نشه کړې، د زخمي وطن دردونه رانه هېر کړې. دا ځل د زره زره غزل کړم، واړم دا ځل د شعر په پستو شونډو دوی شاعر سترګې ښکل کړم، واړم دا ځل هیڅ دار ونه لرم، واړم دا ځل څه بل ډول یاغي شم، واړم دا ځل د سترګو رپېدو ته ها پستو مستو راګو ته څه په سترګو ونڅېږم، تر ترو غلی ونی شم، واړم تر ژوندی شم. نور نه غواړم زړګیا د تیارې کوټې په کونج کې غلی ملی ګناهګارې غوندې کښېنم، دیوالو سره وژاړم، تور ټیکری مې هدیره وي د شهیدو سپینو اوښکو، درد پستونی کې زنده کړم، ځان نینه پسره تبایی کړم، دا چه جوانده چه زمره ما جانانا و تمثیل ته زندگی کړم. نورا نغوارم زرگیا دو وطن دو مرغی زالمی شیرنگا، یا یه چوک پا میگتون بانده پخکیگ دی، یا یه شین اسمان پا ریز دو بارود بود کری، یا پرمزکه باران شی د مرمیو، د جګړې وحشي طوفان مو سره ګلونه را خزان کړي، بلبلان ترنه روان کړي. نور نه غواړم زړګیا چې رڼې هیلې مې وژني، تور قاتل ته یې مسکۍ شمه له ډاره، یا هم ودرېږم یا یو قدم په شا شم، زما تیر مزل په مخ کې سنه چې ورخطا شم، ژوند مې وغورځي له لاسه، ماته ماته شم فنا شم. بیرته را ژوندی شم، واړم والوزم مرغی شم، وزر ووهم په دنګو دنګو غرونو، ننداره وکړم د ټول ښایستونو، اوبه وڅښم په لپه کې د زړونو، مرغلرې کړم راټولې د سیندونو، نغمې ووایم د عشق د کیفیتونو، واړم بیرته زړه بدان کړم جوړ په مینه مینه مینه، خپل شیرین افغانستان کړم، خپل شیرین افغانستان کړم.
پوهان رازقی نړیوال په بیلابیلو فرهنګي ساحو کې کار کړی، شاعری کړي، لنډې کیسې او طنزونه یې لیکلي، څېړنې یې کړي او خپل څېړنیز آثار یې چاپ کړي. دا چې علت یې څه دی چې استاد نړیوال په مختلفو ساحو کې کار کړی، په مرکه کې مو ترې پوښتلي چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، ستاسو نوم د افغانستان په فرهنګي ساحه کې یو پیژندل شوی نوم دی، خو بیا هم که غواړو چې ستاسو په اړه وپوهیږو، نو پوهاند استاد رازقي نړیوال څوک دی؟
زما خپل نوم چې دی محمد صدیق دی، تخلص کورنۍ چې مې رازقي دی، او مطبوعاتي تخلصونه مې مبالغه دي نشي، د دې لپاره چې زما د اثارو سره حساسیتونه موجود و، زه په حدود څوارلسو مستعارو تخلصونو کې لرم، مګر شهرت چې مې دی هغه نور رازقي نړیوال دی، او هغه نور په مستعارو نومونه چې دي، نو هغه د هغه وخت خلکو سره حساسیت و، نو دا زما تخلصونه تر دغه اندازې دي. تحصیلات چې مې دي په خپله لسانس بکلوریا چې مې دی د عربي ښوونځي نه مې اخیستی ده، لسانس مې د عربي پوهنتون نه اخیستی، د ژورنالیزم په شپږ میاشتنۍ کورس کې عمومي او نمره فارغ شوی یم، د روسي ژبې ډیپلوم هم لرم، او په کتابداري کې مې هم یو څه زده کړي دي. د نهویشتمې ثانې د مخې نه زما شاعري شروع شوې ده، او هغه علت دا و چې زما یو ماما قبایلو کې، د ننګرهار قبایلو کې مدیر و، هغه چې به اثار راوړل، او البته هغه وخت ټول د پښتونخوا اثار و، هغه به ما کتل، د هغې نه په اقتباس سره و زه به تحریکېدم چې ما شاعري ده. خو رسمي شاعري مې چې په مطبوعات کې شروع شوې ده په دیارلس سوه څلور دېرشم کال شروع شوې ده، چې د اتحاد مشرقي چې اوس د ننګرهار ورځپاڼه ده، په هغې کې دوه شعرونه اروخات بنا صاحب دي خدای وبخښي رحمت شي، دغه په دغه باندې چاپ شوي دي، او رسمي دغه مې هلته شروع شوی دی. له هغې سره نو د دیارلس سوه څلور دېرشم کال نه وروسته زه اهل د مطبوعات یم تر اوسه پورې. دا چې په کومې زمینو کې دغه دی، نو هغه دا دی چې زه د وخت د بعضو خلکو سره زما مثلا قابل حساسیت موجود و، زه جوړو سره نه وم، په دې حساب ما ټول عمر په تبدیلۍ تیر کړی دی، او دغه تبدیلۍ زما لپاره ګټوره تمامه شوې ده. هرې رشتې ته چې تللم، په هغه رشته کې ما ځان لپاره یو تخصص پیدا کړی دی، ځان مې پکې رسولی دی، نو په دې حساب کې ویم ټول دغه چې تاسو ته ښکاري په هغې باندې پوهېږم. نو هغه وخت کې زما اثار تاسو ولي چې هغه زمینې کې مثلا په ژورنالیزم کې مې عرض درته وکړو چې په هغې کې په داستان نویسۍ کې هم اثار ډېر زیات لرم، مثلا په زه چې ولایاتو ته تللی ما خپل ګزارشات لیکلي دي، په هغې سره زما خپل دغه ګزارشونه هم ډېر زیات دي. نو په دې حساب وی چې په خبریالۍ کې هم زه ما زده کړې کړي چې ژورنالیزم وي، نو داسې ورپسې راشي. مګر روسیه هغه وخت کې چې زه د عربي پوهنتون نه ډی ډی آر شومه، زه اکاډمي علومو ته لاړم، او هغه علت دا چې ما د پوهنوالۍ او پوهندۍ رتبې مې درته د اکاډمي علومو نه اخیستی، او د بلې خوا نه د ارواښاد استاد روحي روحتیکار دي، د هغه په وخت کې افتخاري غړی د اکاډمي علومو ما، نشرات یې ټول ما ته مفت را کړ. په همدغه دغه د اکاډمي علومو ته لاړ تللی چې باستان شر د کوشانیان بین المللي مرکز کې زه علمي منشي وم، نو بنا اند باستان شناسی ته مې هم راوتړله، او تر اوسه پورې زما فعالیتونه ټول په همدغه باستان شناسی کې دي. په مجموع کې زه زما اثر په ټولو زمینو کې زه یو سل پنځه شپېته نه زیات اثر دي، او چاپ شوي چې دي د ترجمو په شمول باندې فکر کوم چې لږه د پنځوسو په حدودو کې زما چاپ شوي، د ترجمو په حدودو کې، د اهتمام په حدودو کې چاپ شوي دي.
استاد، که د خپلو اثارو نمونه راته واخلې، دا چې په کومو برخو کې لیکل شوي دي،
د سړی عمر په مطبوعاتو کې د څلور دېرش نه چي چې هغه د یو ډیک خاصیت لري، هغه ته د زامنو نومونه څه چې نومونه دي، نو په دغه حساب د تزویم زما د خپل کتابونو نومونه چې زه ته واخلم نو ډېر زیات دي، ستاسو وخت هم نیول کېږي، نو فکر کوم نو زمینی څه دي معمولا په لکه چې مې ویلې چې مثلا په غزل کې په داستان کې مې لیکلي دي، داستاني دا هم لرمه، مثلا په ژورنالیزم په حساب کې مې نه دی چاپ شوی، هغه دغه دي، مثلا د مثال په توګه باستان شناسۍ کې چې زما خاص دغه دی چې د افغانستان ټول ښارونه مې په عموم کې په دوو جلدو کې معرفي کړي دي، چې د هېواد ښارونه د تاریخ پاڼې هغې کې معرفي کړي دي، او په مستقل ډول مې دا مثلا بامیان باندې مې کار کړی دی، په بلخ مې دوه اثاره لیکلي دي، په جوزجان مې لیکلي دي، په هرات مې لیکلي دي، په قندار مې لیکلي دي، همداسې ور پسې راتلی شو، یوازې په غزني باندې او په لوګر باندې، د غزني باندې فاتح دی، او زابل باندې، او په لغمان باندې، په پکتیا باندې مې لیکلي دي، په ننګرهار باندې مې لیکلي دي، په کونړ باندې مې لیکلي دي، نو بنا ټول ښارونه ما معرفي کړي دي، چې زما په خپل د سره علاقه منځي ډیره زیاته فضیره چې دا هغه میراثونه دي، دا هغه څه دي چې چا په کار نه دی کړی، او ما ته خدای توفیق راکړی او دوستانو تشویق کړی، ما نو په دغه مې هم ما ډېر کار کړی، خاص کری کې هم مثلا کتابونه لرم چې راغې نه ډېر بیکر کتاب چې دی هغه دا دی چې هغه د افغانستان او پوځ د تاریخ په اوږدو کې د هغې لنډه تاریخچه هغه هم چاپ شوی دی، او دفاع چاپ کړی دی، او داسې نورې برخه هم راونی سره هغې کې مې کړي دي، مثلا د کمکنو دپاره اثار لرمه ډېر متاسفانه چاپ شوي نه دي، په اخبارونو مجلو کې چاپ شوي دي، نو نه دي چاپ شوي.
څنګه کېدلی شي یو کس په مختلفو برخو کې کار وکړي؟ یعنی نن سبا چې موږ خلک ګورو هغوی که داستانونه لیکي په هماغه برخه کې وي، یا شاعري که کوي یوازې شعري ټولګي راځي چاپېږي، خو تاسې هم په لرغون پېژندنه کې هم شاعري مو کړې ده، هم نورو خواو ته تللی یې،
دا پخپل هغه پښتنه نه چې باید هغه څوک چې زما سره وګوري باید هغه پښتنه زما نه وکړي، ځکه د دې ډول کار کول نقیصه لویه داده چې تمرکز په یو دغه باندې نه پاتې کېږي، او په ډېرو تمرکز کول هغه دغه جنبه ضعیفه کوي، خو ما زه تعار وکړو چې زه ټول عمر ما په تبدیلۍ تیر کړی دی، دغه تبدیلۍ او دا تبدیلي دا د دې باعث شوې ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم، مثلا دا تبدیلی دي، د مثال په توګه زما د ډاکټرۍ سره څو زه د کیمیا د پوهنځي نه خلاص شوی یم، زما رشته د حربي پوهنتون کیمیا وګار دی، زما د طب طرفه، مګر زه شرایطو داسې راوستم چې پنجشیر ته چې زه یې ورکړه، لیوای سواب ته کمانډور ته، لیوای سواب کمانډور د ګردیز ته ورکړه، زه تللی نه یم، بېسره ګرځېدلی مجبوري، ما په طب کې به تحقیق کړی دی که نه، په نورو رشتو کې هم داسې مثلا زه کتابدار شوی یم، په حربي پوهنتون کې شاپور احمد زید خدای وکړي چې کتابدار امیر شو، ما خو کتابخانه نه وس، یو ګودام ما په کتابداري کې هم یو رساله ولیکله، یعنی زما ژوند دې ته زه مجبور کړم چې زه پیسې ولیکم، نو زه ژوند رور مثلا سانتوري نظامي چې په افغانستان کې زه صراحت سره ته ویلی شم چې هیڅوک پی نه پیږي په سانتوري نظامي، او ما د خلکو د مخالفتونو سره سره ما هم یو بل محتاج شم، ما د سانتوري نظامي مقرره ولیکله، په وزارت یادې کې مې دفاع وکړه، د شورای وزیران نفر شوه چې سانتوري نظامي اوس هم څوک پی نه پیږي، هغه وخت کې پیسې نه پیږي، یعنی دا زما ژوند دی چې زه دې ته مجبور چې هلته مودي د سانتوري نظامي وم، او مجبور زه دقیقې کې کار وکړم، همداسې چې زه هر چېرته شوی یم، ما هڅه کړې چې مثلا باستان شناسۍ کې ما خو د باستان شناسۍ پوهنتیا نه دی لوستې که نه، او مخکې به مطالعه هم نه لرله، مګر زه ولې باستان شناس شوم، خوشبختانه هغه دا دی چې ما په دې رشته کې ځان ورسو، او په دې رشته کې رسېدل زما دا دی ځکه ما تجسس کړی دی، ما ځان پکې رسولی دی، نو دغه آیا ما په دې خپلو هڅو باندې د دې خپلو علاقه مندۍ باندې د خپلو زحمتونو باندې د خپل دې باندې چې زه تفریح مفریح مې نه دی ټول ورځ په کتاب لیکلو باندې اختومه، نو فکر کوم چې زما دغه نقیصه چې لږ شاید رفه شوې ده یوازې علت په همدې شکل باندې دی.
استاد دغه وخت د ادبی ماحول پاړه کراته وای چې تاسو راغلی ځوان وای لیکل مو کول شاعری مو کوله چیرته وای څنګه لاړی لچا سره مناسب درلوده د غوندو پاړه کراته وای
زه عسكر ما او عسكر ته اجازه نه و چې په غوندو کې اشتراک وکړي ولو کې سیاسي نه وي هغه وخت چې یو عسكر لپاره جزا دا وکړي چې اشتراک وکړي 5 کال حبس ورکول کی ما دغه حبسونه په ځان باندې منلی مینا د دغه شي نه نیمه ډارېدلې. نو ما کو چې ما د لومړي ځل لپاره په مشاعرو کې چې دا مشاعرې په خپله د پښتونستان مشاعره به وه، په خپله په راډوي کې په ځای کې د وسنی تعمیر کې افغاني کې نه دلته به ظاهرېدله، ما به خپل آواز په ژوندي توګه باندې دا کوو. نو بنا ان هلته زه د سپینګیرو ډېر قدروم، نو بنا ان هغه خلکو چې زنازولم او اوس چې دا خلک ګورم چې په سپینګیرتوب کې مې هېڅوک په قصه کې نه دي که نه، نو لږ شان متاثر کېږم. من ته زما عرض دا دی چې موږ ځوانان چې دي هغه باید سپینګیرو له قدر وکړي، احترام یې وکړي، ولو که اڅنګ مثلا که زمانه هر څوک مخکې زه په خوشحالېږم چې هغه زمانه مخکې، ځکه د وخت قضا ده، مګر د دې په خوا که خو داسې خو زما احترام ولري که نه.
استاد که آخر کې یو شعر راته ووایې.
دا شعر د سلیم د شعر په اقتفا دی. سلیم خو البته زموږ په خبره ډېر خوږ شوی شاعر و. زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، تورې تیرې کړه ماله خوب راځي، د بېلتانو له شوګیرو ستړی یم، د بېلتانو له شوګیرو ستړی یم، د وصال شپې کړه ماله خوب راځي، د خوږې مینې په لولو لولو کې، د خوږې مینې په لولو لولو کې تمې لحظې کړه ماله خوب راځي، زوزانو ډډې سوری کړي راته، زوزانو ډډې سوری کړي راته، لیچې پستې کړه ماله خوب راځي، تریخ انتظار مې خوب له سترګو وړی، تریخ انتظار مې خوب له سترګو وړی، پوره وعده کړه ماله خوب راځي، د پلوشو په غېږ کې وامې چوا، د پلوشو په غېږ کې وامې چوا، ویښې وږمې کړه ماله خوب راځي، سبا ته تلونکی په اوږده سفر یم، سبا له تلونکی په اوږده سفر یم، لنډې کیسې کړه ماله خوب راځي، دا ستا د مخ چراغ دی بل وی خیر دی، دا ستا د مخ چراغ دی بل وی خیر دی، او تتې ډیوې کړه ماله خوب راځي، او تتې ډیوې کړه ماله خوب راځي.
ډېره مننه استاد.
تاسو نه هم مننه.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 7.5.
درنو اوریدونکو د ازادي رادیوي مجله په ورستۍ برخه کې د ارواښاد نصیر احمد احمدي یو لنډه کیسه تر اورو. په همدې کیسه د خبرونه هم پې تر رسیدي، تر بیا ښه وخت ولرئ.
دروازه، لیکوال نصیر احمد احمدی. اوه کراغله، د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګیده. یو چا وویل، یو پښتنه انجلۍ په بیړه پورته وکتل. زوړ استاد یې تر څنګ ولاړ و. انجلۍ مخ ور واړاوه، پر سترګو یې لستوڼی تیر کړ. استاد د میز پر سر پنډ کتاب کېښود. انجلۍ ته مخامخ پر څوکۍ کېناست، د تلیفون سکرین ته یې وکتل. په عکس کې یو ځوان خندل. استاد ور وویل، در باندې ګران دی؟ نجلۍ سرې سترګې ور واړولې، غریو واخیسته. هو. او ته؟ نجلۍ په زوره سلګۍ وکړه، وارخطا یې شاوخوا وکتل. د پوهنتون کتابخانه تشه وه. لرې یوې محصلې کتاب کوت. یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل. بیرته یې استاد ته مخ ور واړاوه. په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه. استاد وویل، له ګرانښته دې خبر کړی؟ نجلۍ په غریو کې وویل، هو، خو راته ګوري لا نه، یوازې کله کله یوه خبره راته وکي، وخاندي، مخ رانه واړوي. استاد وویل، نه ارزي، هېرې که. د نجلۍ سر وځړېد. له وسه مې تېره ده، له خوب، خوراک، درس، کار او ژوند ایستلې یم. ذهن مې نارامه دی، شپه او ورځ همدې عکس ته ګورم. غلې شوه، سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول، اوف یې کړ، لیونۍ کېږم. استاد سړه سا واخیسته، بی ویل، ته یوازې په خیال مینه یې، حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی. نشته. نجلۍ پورته وکتل. شته، هره ورځ یې په پوهنتون کې وینم، پټ پټ ورته ګورم، ژاړم. استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښویاوه. عکس ته یې وکتل. د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و، خندل یې. استاد وویل، دا نو نه سره کېږي، ته ژاړې، خدای خاندي. نجلۍ په حیرانی زاړه سړی ته کتل. استاد وویل، که ستا غونې در پسې ژړلی و به موجود به و، خو اوس نشته. نجلۍ هماغسې حیران سترګې ورته نیولې وې. استاد وویل، د دې ځوان کوم خوی دی ډېر ځوروي؟ نجلۍ غریو واخیسته. بې تفاوته دی، ارزښت نه راکوي، ما ته وګوري، نورو نجونو ته ور وګرځي، خبرې ورسره کوي، خاندي، زړه مې وخوري. استاد وویل د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې، یوازې ستا له زوري ته خوند اخلي. دې رنګ کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي، ځان به ارزښت ورته ښکاري، فکر کوي چې یو څه یم، بر راپسې مړ دی خو هېڅ هم نه دي. غلی شو، وویل ځان ته اهمیت ورکړه، څه فایده؟ د دې ځوان په مینه کې به مړی خدای به خبر هم نه یې. هر هغه څه هېر کړه چې دا سړی دی ذهن ته درولي. استاد ولاړ شو. ورو یې وویل هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي، چاته چې بې ارزښته یې له ژونده یې وباسه. وی ازمایه، ناممکنه نه ده، هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري. استاد نجلۍ ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرېد. نجلۍ چورت یوړه، بیا یې ټلیفون ور واخیست. اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه، فیسبوک ته لاړه، د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه، د بلاک پر ځای ګوته کېښوده. شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیو. استاد ور وکتل، د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه. د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوي وو، په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پورې کړو د تل لپاره.
رنگ نور تب کلا گان دنیا سترو بادونو پډیر ماوت روي دادنا زونو ادا غانو نړي د بدرنګي پدړو ما هړوي زمون پکلي کې شرم جوړوي 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 زمون پکلي کې شرم جوړوي
Don't pollute our colorful and beautiful world. We're filling the cradles of beautiful and innocent children with your explosives. This beautiful and stylish world of ours needs not to be stained by your filth. Needs not to be stained by your filth.
ګلونو تلمبو چې کوي داس جادونو للار مور کوي د انساني حکمت نړکا دنیا د هارو غرت ورت مستنوي د ټم بم طاقت لرو په خلقو ځل په خپل خپل رن مالټوي زمون پکلي
Those who spray flames of fire